اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن برای و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشود. زنها نقش اساسی دارن. امیدوار هستم که حکومتی که سرپرست
السلام علیکم ستړی مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي ښاغلی روبیو پرون خبریالانو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړي دي د راپورونو له مخې له آدم بولر سره تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د شنبې پر ورځ په بنو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي. افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي. لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم چې په بي ګروپ کې د بنگلاديش سره د سې شنبې پر ورځ لوبېږي، خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي، ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي. او اوکراینی چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بی پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې. تر دې یو ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلی. بلخوا اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبه پر ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونه زیاته کړي شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. دا دومره پرلپسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه التام لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. له کونړه به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونی زلزلې را دي خو ګڼو کسانو ته ناروغي پیدا شوې دي.
زما دو ورونه دي دواړه سخت سل شوې دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مرګ د شموله نظام کوو، ځکه خلک یې سل کېږي.
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا سرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي، خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا سرګندونې ناسمي بولي. جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګار سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسولین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د پاکستان دولتي رادیو راپور ورکړی چې خاغلی شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنگیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي. په راپور کې ویل شوی چې شهباز شریف د پاکستان په وروستیو ترهګریزو پیښو کې افغان اطباخ کې وبلل او له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان دولتي رادیو ویلي په بونو کې د لوړې کچې د امنیتی غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د روانې سپتمبر له 10 تر 14 په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروسته یې څرګندونې ناسمې ګڼي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لري چې دوی تر اگر وروسی یا تر اگر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي. دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، ملیون افغانان پاکستان کې کډوال پراته دي، په غوی باندې منفی اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس تاسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان د لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړي کو دفتر آی اس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14 په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخ یو شمېر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ودایي کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د تیر اګست په 8 د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښه په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې درې ماشومان وژل شوي او لس کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغي او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل، یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سرل مرکز د خیمولاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېر خلکو باندې. د تسری مشتې کلینیک برخشته ده، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته، یو بوتل شربت درکړي ته چې همدغه اخلاق دې سره بخښي.
یو شمېر شمیر سیمایز روغتیا پالان هم په زلزله زپلو سیمو کې دا روغتیا سنز یو ناروغي تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله زپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سی ناروغي چې د پیخي ډیر زیات تر منست کیږي او خطر موجود دی، سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دی. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د دې خلکو ګڼه ګونه زیاتېږي.
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغښتل نوم او غږې په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ دا ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي، د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، د غراز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوی روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شوی یا پاکو اوبو او او آر اس محلول پس خلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحی په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت راپکول د کولورا و باد رامنځته کېدو ګواښ زیات کړی. د تیرې اګست میاشتې د 1.5 نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او 3000 کورونه نړیدلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایی بریدونه ته دوام ورکړ. بلخو موسکو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه وشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې روسیې د تیر شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسکونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی درون د دوی هوایي حریم ته ننوتلی او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 850 روسی ډرونونو څخه چې لیدل شوی وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایی بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په عین حال کې دا تر اوسه یقیني شوې نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولې دي چې اکثر یې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسان ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړي توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسی ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. کچری د روسي لخوا د درون او توغندیو په بریدونو کې دوامدار وقفه رامست شي، نو واشنگتن باید جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسي روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسي دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 301 په اوکراینی درونونه وشتل دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان او هندستان ترمنز لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریزې لوبې کړي دي چې 3-2 هندوستان مخ دی، او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پاس ورلسما یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبۍ نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه ډېر زیات اکسایټډ یم، اکسایټډ په دې مچ د دوړو انشاءاللہ.
محمد عباس وای چې باید سیاست د لوبنه بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دوه طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې سمرا عوام نو دې میچ ته ډېر انتظار او امید دي چې خپل مقابله به شي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا، څنګه چې دوه ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دوه ملکونو منځ کې.
دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کومار یادو او شومن گل جسپیت بومرا درې پلیر انداز دی کړه دی پرفورمنس او شو نو پاکستان نو بیا ګرانی او پاکستان تر اف چې دی نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیر اندی دا او چلیدل نو امید دی چې زموږ ټیم هم فایټ بیک وکړي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یا سرجان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوځي دوه هوادونه یو بل ته رانځي کې دی شي، نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوانو خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلی شي د دوانو طرف خلک چکم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست چکم دی ګیمم کی او ټول یو ځای ډېر انجویم کوي. نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوانو ملکونو مس کې سره کشید کی دا یا سم چلی کنا دا وې طرف تم زمون طرف تم نو ځنه مطلب چې کم دین 10 جون نه پکار کرکټ ډېر هسته ګیم دی او دا چکم دی بالکل الگ تلگ 10 جون نه او یو سیټ دی دوانو ګورنمنت سونم چې حلق مطلب څنګه هندل کوي او ویل پکار دي چې دا ګیم همیشه مطلب دا شان کې ګرځي کرکټ دی دوانو نیشن دی دوانو کټر کریز دی کرکټ د پاره.
د روان ایشیا کپ سګنو لوب کې اته هیوادونه په دوو ګروپونو کې لوبيږي. په ای ګروپ کې متحده عرب امارات، عمان، هند او پاکستان شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا، هانګ کانګ او افغانستان لوبيږي. د کرکټ د ایشیا کپ شلور لوبې چې د سپتمبر په 9 پیل شوه دا پایلو به د سپتمبر په 28 ترسره کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبان حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسیدلي. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښيي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په خطیز په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسېدونکي وارث چې دی او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 آزادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو آزادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنۍ مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 آزادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارا چې دلته کوم هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته درسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه دی یو هغه د سامان په شکل دی. هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، هغه زمينه او ته موږ برابرو او هغه صاحب به زه خپل لاس باندې مرسته تقسیمای. دریم ترتیب دا دی که هغه وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړي دي، مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي، نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مذهبو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت آزادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 13 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس موږ دلته خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپاله مواله دی چې مرسته را سره وژن دلته دیرګي دیرای قلا ګډ وړ خیمه زوړ ترپاله مواله خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 آزادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درې نور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ آزادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو اسلام یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک چې زرغلات زرغ تکلیف پته رسیدلی غو انشاء الله من په پوره امانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوز زیات
او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دي، په دې چې مخلوق زیات دی او د مرستو لړۍ لږ کمه ده.
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل،
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هېڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سمرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډیر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډیر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي، د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورځي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي، د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږی هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل، دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي. د اګست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چا ته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.